مشال اړې دا زاسو قربګولې اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوا خبرونه لرو. لومړی د مشال مرکه او دویمه د مشال راډیوي مجله. په مشال مرکه کې مو حسیب خان ملما کړی دی. نو ورته په خبر کلین الاینس مشرانو کې دی چې دا سازمان د چاپیریال پاک ساتلو لپاره کار کوي. راځي چې په مشال مرکه کې د حسیب خان خبرې واورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل پټ دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال رادیو قدرمنګو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې مهمو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه ورسره په لومړي سر کې خبرې کوو بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو خو په نوي خبرونه کې موږ یو داسې ځوان ته بلنه ورکړې ده چې په پیښور خار کې د چاپیریال یا د ماحول په اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې ورته کلین پیښور یعنی صفا پیښور په نامه دا کمپاین چلوي د دې مهم غړی دی محمد حسیب خان سره خبرې کوو او لومړی سر کې وته د غې د زده کړو په اړه خبرې کوو بیا ور سره په دې خبرې کوو چې ولی دا دې خبرې ته غراغلی چې داسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د ماحولیاتي غسر تړون لري. محمد حسیب خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. حسیب خان کلګز منګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو زمنګ زینی خبرونه کې هم راغلی د یو ځوان فعال په هیڅ معنی هو ک لمړی راتوي چې د خیبر پښتونخوا کې سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی دي.
اول خو تاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه د رابللو د پاره. زما نوم محمد حسیب خان دی. څنګه تاسو ته پته ده زه سه کوم ژوند په خبرې کوم.
ښه
بنیادی تعلق ما د پښتونخوا د سیمې د صوابۍ سره دی. ژوند جوړک او زبون هم د پېښور ده او دا خار مخفي کړی دی.
ښه او زده کړې اوس هم تاسو زده کړې کوئ کنه؟
بلې زه خو اوس په دې وخت باندې هم د ماسترز سټوډنټ یم او کانفلیکټ او ډیولپمنټ سټډیز کې کوم او بنیادی تور باندې مو هم په سیاسياتو کې په پولیټیکل ساينس کې مو بیسټ ډیګری ترلاسه کړې او اوس ماسترز مو کانفلیکټ انالیسس کې کوم.
ښه نو دا راته وایي چې ولې مو دا محسوس کړه د کلین پېښور په نامه باندې چې کوم تاسو دا کمپاین پیل کړی دی او لډيري مودي راځي که دې لکشاني اگر راته وایي چې د دې مقصد سو څنګه ملګری راغون شوي چا وه سوالې ادارو سره چا تاسو سره رابطه وکړي کنه تاسو خپل دا خبره محسوس کړه؟
بل څه دا څه تاسو په یو چاپیریال کې ژوند کوي دا چاپیریال تاسو پر وجود او پر خیالاتو باندې ډیر جوړ احساس راوځي. ګنو زه څنګه چې په خبره مداف خر به چې دا یو ډیر فراخ لمن لري د پښتونخوا لکه د بلابلو برخو نه دلته خلک راغلي د ژوند کې یو ډیر تر ډیر فراخ سینه لري. ګنو پاتې مې څه کول چې مونږ لوي دوه په دې خار کې ډېر داسې بدونه راتللی یو خو مونږ د ترهګرې سره مخامخ ولو. نو مونږ په یوه توګه دا ماحول چې دا مونږ ته مشرانو وی چې خبر څه د ګلونو خار ویلی شي او په خبره هم چې دې ته به د دې ماحول چې د غي قلاوه او دلته به ډېر لور نه خلق راتل. نو مونږ ویل چې دا هغه په خبر دی چې کوم ته مشرانو وی کدا هغه په خبر دی چې نن دا کې بمی چودنی کیږي یا په دې ترهګرې دا نومونه په خپل ځان دي. دا ځان په پښتنه کوي ملګری چې سره ناشته چیرې دا کم به خبر دی باید چې دا مونږ اوسو پیژنې. په دې کې چې مونږ کتل نو ماحولیاتي یو بدلون هم را روان و. تاسو د پته چې کلایمیټ چینج د فینومینا چې دا خو مخامخ راتله خلکو به ویل چې بارانونه کیږي دې کال بارانونه وشو تیر کال باران نه شوې نن به باران امکان شته دی باران نه کېدل ګرمي سه واقع درې یختن خو بیا خیره کې مونګه په دې ورسېدو چې په ماحول کې کډکې چنټوب ډیر راغلو مونږ چې برا نور تکتل یا برا مونږه
هوا باندې رضاتا ککړه باوا مطلب
ډیر زیات چې لکه اړ یو کس په توخېدو زکام به وو چې دې طرف تخشان نو چا ویل چې اړ توخېګه مو زکام مل دی په هر کور کې به کس ول. نو بیا چې مونږه کتل نو مونږ چې یا مکتب ته سو یا سکول یا کالج ته نو په دې هوا کې ودا سی یو بوین غونټه کې او لګي به تاسو پتا په خبر کې چې اوس خو بیاټي جوړ شو مخ کې بدا ګاډي وبګنې او دې کې بد باړېوال بسونه بچلې د ویګنې به ورکشي به ګاډي بو اغه نه به دوګي خطو
بالکل وو
هغه تاسو په خبر په ماحول کې ډېر بدلون ناغلو مونږ ته پته لګیږي چې د ماحول کې یخانو ماحول کم شو ګرمي سي واشه وو خلکو به ویل چې را د نور تاو نشته دی یا چې به مخکې به داسې وو چې بټرفلایز یا تیسیانې به وي رنګارنګ هغه به و پکې برډس به و پکې یا مرغې به وي پکې هغه بیا کمېدل شروع شي. نو مونږ ته پته لګېده چې یاره دا انوایرمنټ کمی دی بوټي ورځ تر بله ختمېږي اربنایزیشن فینومینا را روانه ده
بل طرف ښاروالي چې څومره زیاتېږي نو هغونه شینکې او هغه چې دی هغه کم تیار چې کم ونی دی یا کم گرین بیلټ چې وته ویل کیږي نو هغه لمنځه تلو وا
دا خبره یقینا ډیره مهمه ده ګل صاحب چې د پیښور کې چې کله تر هغه شروع شوه پیښور مختلف بلابل سیمو نه مخکې د سوات نه بیا د وزیرستان بیا د باجوړ نه خلک پیښور تر استانې شو چې خلک راغلل دای د پاره بیا د رهایش سامان کول وو دای د پاره د اوبو سامان کول نه پیښور ورته تیار نه وو او لکه دې باندې یو ډېر بوج راغی نو هغې دپاره بیا چې کمزوری ځمکې وي یا پکې کر به کېدو هغې ځمکو کې آبادیانې وشوي هغې د لاسه په ماحول باندې یو ډېر داسې ژور تاثیر راغلی چې ما ته نه لګي د هغې اثر نه مونږ اوس هم محسوس کړی دی ځکه چې انسان راځي هغه سره خپل ځان سره پوره د هغه ضروریات وي هغه د ګاډي ماحول وي هغه غواړي چې هغه ته د تربیت یا د علم یا د ګاډي یا د صحت یا نور ذمهواریانې وي دا پدې باندې د پیښور خار کې از کمرشلایزیشن هم وشو ځکه چې پلازې جوړې شوې کورونه جوړ شو بغیر د پلانینګ بلاسه آب او هوا پای باندې ډېر یو لوی اثر راغی
خو تر
ټولو زیات
هغه خدا هغه خدا مونږ خبره کوله چې تاسو ملګری دا خو دا وجوهات چې تاسو څنګه بیان کړل خو دا ملګری چې په کم کم سیمه سره تعلق لرلو او څنګه تاسو غونډي وکړلې څنګه مدا خیال ذهن ته رالی چې او دانوم هم څنګه بیا خوښ کړلو
دا څه وځي چې مونږه مخکې خپل چې کوم ملګری و نو مونږ په دې باندې سوچ کاوه ملګری په رايو زې شول چیرې دا اوس چرته لاړ شو ځکه چې مونږ به چې دا څه دې ته وشو چې شینکې وي چې لکینو دا ګوګر زو مونږ ته دا څه دې ډېر کم محسوسې دې مونږ ته به مونږ ولاړ شو راي یو رستورانت لاړ شو خوراک څه کوم مونږ وی چې سترګو د پاره ماحول د پاره شینکیم خو چې سړی په واکو کې یو ګرځي ماحول باندې وجود باندې خاص سره بس موږ ملګرو دا سوچو کو چې یو داسې یو ټولنه جوړه کو چې د سیول سوسایټي یو بنیاد کې خودلې شي ځکه چې سیول سوسایټي نه بغیر نشي کې دی چې په خلکو کې دا شعور بیدار شي او چې څوک په خلکو کې شعور نه بل څه نه حکومت باندې فشار نه راځي چې هغه څه ګامونه پورته کړي نو موږ خپل ملګرو کوم مونږ به دا یو هڅه وکړو چې مونږ به یو په پیښور نو سکه په ولنې ځل مو دا سی یو لاریون وکړو یا واک مو وکړو چې کم کې مونږ ټول استادان د ټپ په هانو یا د نور کم ملګری چې کم د میډیا ملګری مونږ په پیښور یونیورسيټي کې سټوډنټان راځو چې کړو مونږ یو بینر لاري چې پېښور کلین ایئر الاینس مو یو بنسټ کې خود کلین ایئر الاینس دا څه شي دې کې د پیښور ټول خلک مې شته چې کم مختلف پروفیشنز نه دي کې وکیلان هم شته یک ډاکټران هم دي پای کې استادان هم دي پای کې زمون په شانتي د خیال هم دي او جرنالستان هم پکې شته نو موږ بیا د پیښور شي کوم چارواکي او هغه سره مو په دې باندې غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته دا په هراته چې په پیښور کې و ماحول کې کړتیا څومره ده مخکې څومره ورځ تر بل په دې کې څو سيزونه دي چې هغه د دې زیاتوالي کې سبب جوړي بیا مونږ د پېښور کلین الاینس د بنسټ لاندې یو رپورټ تابع وکړو چې کم سټېټس اف ایئر پولوشن ان پېښور دی او هغه د پاکستان پر اساس اولنې خپل رپورټ چې کم د یو خار پر خصوصي هغه باندې شوی دی نو په پنجاب کې شوی خو د پنجاب عمومي صوبې باندې شوی دا د پېښور په اساس اولنې شوی او په نن موږ ډېر معلومات دا شو ګل صاحب چې په خبر کې تر ټولو نه زیاته مسله چې واغله ترانسپورټ دلاره ښه چې دلته کې ډېر داسې و چې ګاډي به د کراچۍ یا د لاهور نه مخالکو خرڅ کړل نو هغه بل تنه چې کمزور نه به دلته راغله لو دلته نه به پکې کار شروع شو لکه یا مسبې شوې یا رکشې شوې یا نور داسې کار ګاډي شول وکه دلته خلکو دومره وسنو دومره ګران ګاډي نشو اغوستي
نو هغه ارزان ګاډي حاصل خو په دې ونه پویدل چې د دې د ماحول ته څومره تاوان رسي.
بالکل زکه چې د شعور خلکو کې نو د خلکو دا پته نه و چې زه دا ګاډي چلوم او بیا چې کوم لوګي راوځي دا زما پر صحت باندې کوم اثر وباسي. نو موږ پر اورنه مسله هم دا و د خلکو د پاره د شعور څخه یو مواد ولرو چې خلکو ته وویل چې را دا مسله چې دا جوړي چې تم راپور مخور کو دا غینه پس بیا به خلکو کې عمومي شعور راغی چې را د ټریفیک په لارې دا مسله جوړيږي د انډستری یا کارخانو د لارې جوړيږي یا په خبر کې د بټو چې کم کې موږ وتا قوایو خخت پکې جوړيږي هغه سره دا ایشو جوړي دا یا په خبر یو مونږ ته دا خبره نه معلومه چې په خبر کې دی بس زموږ چې کم ته کې د ګیس نه لري خلک نو هغه خلک چې اخلي پخلي کوي هغه بلې
خشاک دا د استعمالي بالکل وو
او هغه زنانو د پاره هغه خشاک چې کم اور بلیږي هغه د پاره ډیر خطرناک محسوسيږي خو هغه زنانو تم نه پته ونه کورال ته پته و ځکه چې هغه سره تمور باندې هم ډیر سره جوړیږي چې کم د مور په ګډه کې مشهور په هغه باندې هم نو چې یو ماشوم د زیږیدونه مخکې د بیمارو ښکار شي نو یو ناروغه ماشوم یو ناروغه شهري چې دی هغه یو صحتمند ماشوم نشي جوړولی.
بالکل بالکل
تقریبا
حسیب تاسو سره به دا خبره تری جاری ساتو څنګه تاسو ویل چې د شعور خبره موکړه او بیا د رپورت په حواله مانی په دې هم تفصیلي خبرې کوو خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمې وروسته به همدغه خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHEALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره محمد اسیب خان چې د پېښور کلین الاینس یعنی د دې د بنسټ خودونکو کې یو دی غره سره ملمه دی او د دمه مخکې موږ خبره کوله د رپورت چې په لومړي واري په هوا کې د ککړتیا په اړه مانی یو رپورت خپور کړی وو په پېښور کې او ځینی داسې معلومات یې خلکو ته ورکړل چې مخکې په نو خبر او د شعور خبرې هم وکړه چې په عمومي توګه په پښتنه ټولنه کې د اقلیمي بدلون یا د موسمیاتي بدلون په اړه مانی ډېر کم شعور دی خلک اوس هم هغه نه مني. او حسیب تاسو خبره کوله د مینه مخکې هم چې دا غا رپورت کې تاسو هغه خبرې په ګوته کړلې چې خلکو ته معلومی نه وي او هغه وروسته خلکو ته دا خبرې معلومی شوي او نو تر څومره حد پورې خلکو په هغه تاسو لارښوونو باندې ګایډلاینز باندې څومره حد پورې عمل وکړو؟
جی لکه مونږه ورته ګورو نو سه ده پورې شویم دی خو دا مسله چې دا دومره جوړه ده چې وخت په غواړي کوم لکه تاسو پوه چې مونږه وکړو نو د ګاډو د اګین چې کوم لوګ وی راوځي باغې باندې د ټرافیک چې کم چارواکي وغې سره مونږه ناشته وکړه نو هغه کوشش وکړه چې د کم دا ګاډي چې ډیر لوګي وباسي لکه چې دې کې داسې مزدې وي یا رکشې وي چې کم هغه باندې هغه کرایګن وکړو او دا مسله چې دا تر څو حد پورې میډیا په دې کې ډېر لوی کردار دی چې میډیا چارواکو چې په دې باندې خبرې ترې وکړي بیا مو په دې باندې هغه سره ناشته وکړي نو پرمختګ شوی دی. ګل صاحب خدا څه ده چې دا مسله چې دا دومره جوړه ده چې په دې کې څومره کار وشي نو هغه لا فل حل کم دی ځکه چې ګورنمنت هغه ایشو چې دا هغه
خیبر پختونخوا کې په دریم وار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی د سیلګری یا د چاپیریال په اړه مانی ځینې اقدامات هم کړی دي او ډیر مونږ وګورو په دې تیرو کلونو کې سونامی ٹری په اړه مانی د ونو لګولو په دې اړه مانی نو هغه ټول اقدامات ستاسو په نظر مانی هغه څه ګټه وکړل او کنه؟
جی لکه تر سو پورې چې د بوټو لګولو یا د موسمیاتي بدلون په اړه چې کم سنجیدګي ده د دې خو چې څومره ستاینو شي دا کمه ده چارواکو په حساب. خو څنګه چې تاسو ما ویلي چې لکه د یو بوټي لګولو سره دا مسله تر ځکه نه شي حل کېدی چې بوټي لګولو سره تب هغه تاثیر کم دی خو چې کم هډ سورس د پولوشن دی چې سو پورې تا هغه نه کنټرول کړي
مسلې چې کوم سرچینه ده هغې ته رسیدل او هغه حل کول
شک نشته چې د بلین ٹری سونامی یا داسې نور د ماحولیاتو په اړه چې څومره هم کار وشي ځکه تاسو ته پته چې یو ویشتمه پیړۍ سره دا د موسمیاتي یا د ماحولیاتي بدلون کړکېچ دی او چې حکومت که نن په دې کې یو روپۍ یا څومره انویسټمنټ کوي لس کاله پس چې دی هغې په لس وارې موږ ته ګټور ثابتېږي. خو تاسو ته په پته هم د حکومت خپل څه ترجیحات وي څه سیاسي ترجیحات وي او هغه که ماحول سره سمیع خوري نو ښه ده. خو کله کله داسې وي چې حکومت سره د مالی او د بودیجې هم کمی وي خو د بوټو لګولو دا یو ښه اندام د دې باید ستاینه په کار کړی شي. خو د ماحولیات یعنی بدلون چې دا یو دومره کړکېچن کار دی پیچیده چې په دې باندې پوهېدل کې لا وخت بلکې ځکه چې حکومت چې دی ماحولیاتو ته هغه سي
ماحولیاتی بدلون په اړه معنی کې منګو ګورو د پاکستان وفاقي حکومت هم تیر چې کوم ائتلافي حکومت وو هغه هم سوسو واري چې کله سیلابونه راغلل نو نړیوال کانفرنسونه هم د پاکستان په اړه معنی وشو او پاکستان دا یو دریز هم درلودو چې د ماحولیاتی بدلون د وجې تر ټولو زیات اغیز چي دی هغه په پاکستان معنی په هغه هیوادونو کې شامل دي چې ډیر زیات بدی اغیزې پکړې دي. نو که موږ وګورو خلکو کې څومره شعور دی د ماحولیاتی بدلون په اړه معنی او هغوی د دې پوهاوي لپاره څومره ستاسو خبر خو صحیح دی چې ډیر کار پکار دی خو څه داسې اقدامات دي هغه ټوس یا سالډ هغه پکار دي چېره خلک هغه ومني او ورله کار هم وکړي؟
دا تاسو ډیره مهمه خبره رامنځته کړه چې دا څه ده چې د حکومت یو خپل یو دریځ دی په نړیوال کچ باندې او چې بیا موږ ګورو په کامی کچ باندې د حکومت هغه دریځ چې دی هغه عمل سره ثابتېږي که نه دا موږ ته ښکاره کېږي. چې تاسو ته دا خبره پته مې چې په پاکستان کې د فارسټ یا د جنګلاتو تر ټولو زیاته لویه برخه د پښتونخوا په خاوره باندې ده. خو تر کومه پښتونخوا کې ګورو په دې کې د ملکنډ سیمه چې تمرا ملکنډ ډیویژن یا هزاره ډیویژن چې دی په دې سیمه کې تر ډېر لوی کچه پورې بوټي دي. خو هغې بوټي چې دی د هغې فارسټ چې دی کټنګ هم روان دی او چارواکي دینه خبر هم دي د دیر یا د کومراټ سیمه چې وا دا مخکې د پښتونخوا د سیلګرۍ سیمه کې نه خو وسته پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره کومه ډېر ټوټلي ګامونه پورته کړي خو سیلګرۍ سره خلکو د بوټو نه هم کټوالی یا د بوټو نشتوالو سره مخامخ شوي. موږ ته روزانه دا خبرې راځي چې چارواکي په دې کې ککړ دي چې حکومت او د سترګو لاندې سمګلنګ روان دی بوټي کټ کیږي او دا داسې ونې وي ګل صاحب چې دا سل یو نیم سل کاله عمر لري او دا ونې رسته په شپه کې کټ شي سهار هلته نه سمګل شي او بیا په دې باندې فرنیچر جوړېږي یا یو شي یا بل شي. نو که یو طرف ته موږ ګورو د بلین ٹری سونامی دا ښه کردار دی خو چې بوټي کټ کیږي د هغې په ماحول باندې لوی اثر دی. نو حکومتي چارواکي چې دي پېښور یا اسلام آباد کې چې کوم میشته دي دا خبرې خو ښه دي خو که موږ ګورو نو په لرې پرتو سیمو کې چې کوم ځنګلات دي د هغې کټایي یا د ختمېدو چې کوم ریشو ده هغه یقینا داسې ده چې انسان چې دی ډېر د غبرګون سره مخامخ کړي.
بالکل څنګه تاسو دا خبر وکړه چې د دې اثرات په راتلونکي کې هم ډېر بد دي په موږ ګورو ستاسو چې کوم معلومات دي زه اکثر ستاسو دا پاڼه هم ګورم تاسو خپله پاڼه هم جوړه کړې ده پېښور کلین الاینس په اړه مانی او د پېښور ښار هغه سیمې تاسو به کوته کړې دي چې په کوم ځای کې تر ټولو زیات هوا ککړه ده. نو او که موږ ګورو د هوا د ککړتیا چې کوم نړیوال ادارې دی انډیکس دی په هغې کې پېښور ښار هم تیر کال چې دی هغه سو واري شامل شوی و. لاهور خو تر ټولو زیات هوا چې وه هغه ککړه وه د هند نوی ډیلی نه وروستو، نو څنګه ګوري د پېښور ښار کمی هغه سیمې دي چې هغه اوس هم دا دی چې کار پکې پکار دی او هغه خلک به هم ستاسې غږ اوري، د هغه ځای اوسېدونکي ځینې کېدی چې ستاسې د پیغام د لارې هغوی په دې باندې لږ شانې سره سوچ او فکر وکړي.
داسې ده چې تر ټولو اول خو مونږ خبره مونږ کړه چې دا شعورونه بغیر ممکنه نه ده. په انفرادي کچه چې مونږ څو پرې ګامونه پورته نه کړو، د حکومت نه هغسې هڅېږي نه د حکومت قانونه چې دي هغه به هغسې مونږ ته ګټور ثابت شي. پېښور یو داسې چیلنج سره مخامخ چې دی کې ان کنټرولډ اربنایزیشن ورته مونږ ویلی شو.
د ان کنټرولډ اربنایزیشن زه خطا کېږم نه، ما به تصحیح هم کا، د دې دا مطلب دی چې کم ودانی دی، کم نوی ودانی جوړیږي په هغه ځمکو باندې چې کم د کروندې دی یا د داسې دی چې د شینکی هغه مانی یا د ښار د پراخوالی،
ځکه داسې ده چې د هوا او د هغې آب و هوا خپله یو قدرتي لاره وي. تازه هوا په یو لاره راځي او هغه ځان سره ککړه هوا وباسي بیرته. پېښور کې اوس دا مسله راپورته شوې ده چې دلته کې د یو خو د خلکو سره د اوسېدو د ځای دپاره کمې دی، خو دویم دا چې دی دا یو پېښور چې دا یو سر خاص هم دی، نو په دې باندې رش هم ډېر دی. نو ډېر داسې لکه تاسو که پېښور کې یو سیمه ده چې ورسکروډ نومېږي، په هغې کې به مونږ کتل مخکې چې مونږ یو 15 کاله مخکې شو چې هلته به مونږ ته پټي هم ښکارېدل. په پټو کې به چا به سپاک کرلی و، چا به پیاز کرلی و، چا به غنم کول.
بالکل لږ به چې د ورسر روډ نه مخکې شوې نو بیا به ټول پټي به وو.
بالکل همداسې نن چې سړی ورشي دي صرف او صرف تاسو ته به مټ باجري او خخت ښکاري. نو د کائنات یا د نیچرل یا د انوایرمنټ یا د ماحول چې دی هغې هم خپل څه تقاضي دي. هغه د انسان لپاره چې ته پکې چیړچاړ کې تر هغې پورې چې تاته نه پته چې د دې چیړچاړ په انسان باندې کوم تاثیر را روان دی. نو یو خود اوبو ډېره لویه مسله جوړه شوې ده ګل صاحب، د اوبو پېښور کې د ډېره پخکته کړې دي، او دویم چې کمې اوبه د مونږ سره موجود دي د هغې چې کوم په خلکو باندې تاثیر دی، ځکه هغې کې ډېر څخه اوبه بېرته راغلي دي. نو خلک چې هغه اوبه څښي او هغې سره د هغې مختلف بیمارو سره مخامخ دي. نو یو خو د ورسکروډ دا سیمه شوه، دویم د پېښور دا بل غاړه ده چې رنګ روډ ورته مونږ وایو. په دې باندې هم مخکې به و چې هلته به تاسو به د شپې چې تللی نو تاسو به معلومېده چې یو تازه هوا به چلېده، یو یخ هوا به پېښور ته رابخله. دا داسې وي ګل صاحب چې یو ښار کې مختلف ځینې یو داسې ځای وي چې په هغې کې کمرشل ځای وي، هلته کې خلک کاروبار کوي، هغه ځای کې دوړه وي، او بل داسې وي چې هغې کې اونی وي یا د کروند وي، نو هلته کې تازه هوا وي. نو دا یو سایکل چلیږي، تازه هوا او د کړکیچن هوا دا یو بل همي. خو چې دا ټوله ځمکه چې وي دا د کر نه وتلې شي او هغه پخه شي، نو خلکو سره بیا د تازه هوا د پاره څه ځای پاتې نه شي. نو هغه په اک کې ښار کې بیرته تاویږي راتاویږي تر څو پورې د پېښور هوا داسې شوي ځکه چې هلته یو هفته باران ونه شي، پېښور د اوسېدونه وزي، ځکه چې هغه ماحول کې دومره کړکیچیا جوړه شي او خلکو ته مخکې به ښکارېدل نه، خو اوسې خلک کولی شي چې هغه پوزه کې هغه سا واخلي، نو کس پوه شي چې یاره الله دې وکړي چې باران وشي. نو مونږ اوس له بده مرغه د باران په تمه ناست یو د پېښور چې د حکومت د لاسته، ځکه دی چې تر ټولو لویه مسله دا جوړه شوې ده چې پېښور کې که ته کاروند کې نو تا ته ځمکه دومره ګټوره نه ده، او که ته چېرته یو ودانۍ جوړه کې نو تا ته ډېرې پیسې د میاشتې رابخي. نو دا له بده مرغه خلک کوشش کوي چې ځان ته د کاروند ځمکه وباسي او هغه د کنکریټ سره مخامخ کړي. نو مونږ ته خو ټیک ده چې نن یا سبا د څو کالو دپاره راته نقدي یا راته فاینانشیل
نسل لپاره دا یو ګټور نه دی. بالکل حسیب خان، دا پروگرام د پای شی بی هم دی، په اخر کې ستاسو غږ زمونږ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي، په قبایلي ضلعو کې هم اوریدل کیږي، په خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې او په بلوچستان کې هم. دا یو فعال په حیث باندې او تاسو یو داسې کار شروع کړی دی، نو هغوی ته ستاسې څه پیغام وي او په ځانګړې توګه باندې دا ماحولیاتي چې دې کوم بدې اغیزې دي د دې اثرات کمولو لپاره په کار سره چې دا خلک وکي او پاغي عمل وکي.
اول خو مونږ خپل لکه دا مال چې دا شو لاندې پیدا کوچ دا نه 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 دا خاور چې دا زمونږ د راتلونکي کول مونږ سره یو مانت ته دا او د اوسېدو قابلیت بیرته جوړ کړئ شي. او دویم خبره دا ده چې مونږ خپل د کم چې روزانه مونږ چې کم خوې کوو په کې دا بدلون پکار دی چې یو خو چې مونږ چې زه په خپل هم کوشش کوم چې مونږ یو کس په کور راوځو چې پنځو کسانو سیټ وي مونږ پکې یو کس ناست یو ګاډي او دا غي چې کم تیل سوځي کې کاربن فوټپرینټ ته ډېر زیات دی. نو باید چې مونږ کوشش کوو چې څومره راوځو یا خو ماحولیاتي لټکې لپاره د سایکل استعمال وکړو. دا زمونږ لپاره ورزش ته پاره ډېر ښه دی، ماحول لپاره هم ښه دی. زمونږ سره د ګاډو نه علاوه بل ذریعہ نشته. نو باید چې مونږ خپل بیهیویرل چینج راوړو،
رویو کې بدلون راوړو.
هغه نه بغیر ممکن نه ده، ځکه چې دا نن سبا چې کوم ماحولیاتي بدلون دی د دې اثرات چې دی زمونږ له وس نه بهر روان دي. دویم پکار دی باید چې مونږ خپل د پېښور سینیئر الاینس چې دا کوم دا مونږ د پېښور د هر وګړي څخه پېښور نه صرف د پښتونخوا د ټولو خلکو لپاره دا مونږ غواړو چې د مونږ سره ملګرتیا وکړي او مونږ د سیول سوسایټي د لارې حکومت ته دا وختونه موږ وغوې ته دا ډاډګیره نه ورکو که تاسو حکومت چرته د ماحول د خوالي د پاره قانونه پورته کوي نو موږ به په مټ ولاړ او که چرته هغې کوشش کوي چې یاره د داسې ګټو د پاره چې ماحول ته زیان رسېږي باید چې مونږ د هغې لاسنیوی وکړو یا خپل غږ ورته ورسو. مونږ دا ټوله نه غوښتنه کوو چې مونږ سره ملګري شي، ځکه چې دا د راتلونکي کل او روښانه سبون لپاره ډېره زیاته مهمه ده.
حسیب خان ډیر زیاته مننه چې په مشال مرکه کې مو برخه واخیستله او د ماحولیاتو او د دې اثراتو په اړه مو ډیر ګټور معلومات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړل. ډیر زیاته مننه تاسو.
تاسو ډیر زیاته مننه د وخت را بخلو لپاره.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پېښور کلین الاینس فعال او بنسټګر محمد حسیب خان خبرې واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډېر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال مرکه تاسو واوریدل او زرته بل خبرونه د مشال رادیوي مجله لرو. د مشال رادیوي مجله کې ودان عثمان خیل میلمه دي. د خبرونې کوربا نجیب امیر دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب امیر سلامونه قبول کړي. نن را سره په خبرونه کې ودان عثمان خیل میلمه دی. ودان سیب سره موږ په خوام خبرې کړې وي او زه تل د خبرو تګ یم نو زه غواړم چې بیا ور سره خبرې وکم. ودان ستړی مشي، خدای دې راوله.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم سلامونه او د مشال ریډیوي مجلې اوریدونکو ته او بیا په خصوصي دوګه د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم زما لخوا ډیر ډیر سلامونه. تاسو ښه نجیب امیر صاحب ژوند خدای
مننه. د الله پاکستان د موسم خو یخ شوی دی، ستاسو شاعري څنګه ده؟ یخه ده که ګرمه ده؟
یاره شاعری خو کوشش کوو چې یخیدو ته پرې نږدو، ځکه چې شاعری توده مزه کوي. موسم خو بالکل ډیر یخ شوی دی، نو بس دغه لړی ورته وایي، دغه راخوری دي په هر طرف باندې او دومره زورور دي چې لمر یې هم مقابله نشي کولای.
صحیح، په لړه باندې د کله شاعری کړې ده کنه؟
یاره نه، په لړه باندې مې شاعری نه ده کړې.
صحیح، ګوره نقل مې درک کړ، راتلونکي غزل دې لیکنو دا پکې یادولی شي کنه؟
یاره نو دا پکې یادولی شو، خو مونږ وایاسې نه چې دا لړې داسې بې وفا غوندې وي، دا زر ځي، مونږ وایي بیا به هم غزل پاتې وي او لړې به تلي. هغه خو بېله ده چې مونږ چا پسې هم غزل لیکو، هغه ځي.
اوس کوک د خیاله ګرځه چې جانان مې درته وایي کنه؟
بالکل عبید صاحب. وایي
نو ودان صاحب، کوم موسم کې ډېره شاعري کولی شئ تاسو؟
زه په هغه موسم کې شاعری کولای شم، نجیب امیر صاحب، چې په کوم موسم کې زه بیخي د چا خبره لایا یا ما یا فری ورته ویلی شو چې بس زما کار نه وي، نو زه شاعری کولای شم. چې معمولی کار مې هم په سر وي، نو څکه ډیر وړوکی ولی نه وي، خو بس بیا مې سوچ فکر ټول په هغه خپل کار کې وي، او بیا د شاعری ته نه یم راوزګار. نو چې کله زه فارغه یم، نو بیا شاعری کولای شم، هغه که هر موسم وي.
یعنی شاعری هم د سړی نه، د سړی بهترین وخت غواړي، کاغذ در سره نه وي، نو په بل وخت کې د شاعری هم داسې لکه نازول محبوبا مثال لري کنه، ته وخت ورکړي نو به هم وخت
باور وکړي. باور وکړئ نجیب عامر صاحب، دا زه د ملګرو ته وایم چې کله هم ستاسو ذهن بیخي فری نه وي، نو په بعضي ټیم کې خدا سي وشي چې یو څه ټکی یا یو څه کیفیت په انسان داسې راشي چې هغه به د ځان ته راودري، او هغه کوم کارونه چې یاد نه ټول پاتې کی، خو دغه سي کیفیت کله کله په یو شاعر باندې زما په خیال راتلی شي. او باقی چې سړی غواړي چې یار زه شعر ولیکم او ځان ته ماحول جوړ کړم، نو هغه بیا ضرور وخت غواړي، او کله هم چې سړی وخت نه لري نو بیا شاعري نشي کولای، ځکه چې شاعرۍ دپاره زما په خیال ذهن داسې په کار وي چې په هغې باندې څه بوج نه وي، د هغې سره څه غم نه وي، څه فکر نه وي، او ذهن دې ته تیار وي چې بس ته ما ته څه وایې نو زه راوستی شم ستا دپاره څه ټکي، څه الفاظ، څه خیالات او څه احساسات.
تاسو څه ګڼئ د ښې شاعرۍ لپاره لوازمات څه څه دي؟ خیال دې ډېر اوچت وي، لفظونه دې ډېر خواږه وي، موسیقي دې ولري، که څه بل څه دې پکې وي؟
د جناب امیر صاحب، دا کوم سیزونه چې تاسو یاد کړل نو دا ټول ضروری دي، خو زما په خیال زه وایم چې الفاظ هم ډیر ضروری دي، ځکه چې کومه خیال چاته سرګندو نو هم دغه الفاظ په بنیاد باندې هغه خیال مخې ته راوړو. که خیال ډیر هم خوي خو چې الفاظ دومره دلچسپ نه وي، آسان نه وي، روان نه وي، نو بیا به هغه خیال مونږ راوړو، خو خلک به د هغه خیال باندې خو به زه چلو پوه شي، خو خوند به ترې وانخلي، او کله چې ترې څوک خوند وانخلي نو بیا هغه د هغوی په ذهن کې یا په فهم کې پاتې نه شي، چې پاتې نشي نو بیا یې زما په خیال څه معنا ونه لري. بس د هوا سره یو څه خبره تیره شي، او الفاظ زما په خیال بهترین کارول دي. او کله هم چې مونږ د یو شاعرۍ موازنه کوو او وایو چیرې دا ښه ده او که ښه نه ده، نو د هغې الفاظو ته مونږ ګورو چیرې په دې کې الفاظ کم ټکي کارول شوي دي. نو زما په خیال خیال هم مضبوط پکار دی، او الفاظ هم روان او ساده الفاظ پکار دي چې عام سړی او خاص سړی، تعلیم یافته سړی او بې تعلیمه سړی، هر څوک پرې پوه شي.
ودان صاحب، داسې ولې کېږي زه چې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم نو لورایه پکې راته ښکاري لکه موسیقي پکې پرته وي، لکه دا چې ترنم کې دغه غزل لیکل شوی د زنه نورو شاعری چې وی بیا غل لستلو کې خو مزه کوي، خو هغه موسیقي پکې زنه وینم. آیا ځنی شاعران په شوري توګه کوشش کوي چې موسیقي پکې راول یا په ترنم کې په اصطلاح دغه غزل ولیکي، په زمزمه کې ولیکي؟
دا سیدا ما ته چې کله غزل مشکل شي او زه به وایم چې لکه نه را جوړیږي یا زما ذهن نه را جوړیږي، نو زه بیا هغه په څه زمزمه کې، او چې زه په زمزمه کې شروع وکم نو کله کله په داسې هم وشي چې په روانه روانه کې روغ غزل چې کم دی نو هغه را جوړ شي، او زه پکې اډولا زه به وایم چې اډولا دمه پکې ونه کمه او روان پاتې شم هم په هغه زمزمه کې. نو شاید چې وجه دغه کېدی شي چې ځینې ملګري کولی شي چې هغوی ترنم کی شاعری ولیکی، او داسې هم کی دیشی د یو صحاده پوری په یو وخت کې ما هم کوشش کوو چې رزه د شعر ولیکم چې باغی کی د موسیقیت وی، خو زه به وایم چې ډیر کم شاعران داسې دي چې هغه د موسیقۍ یا د ترنم یا د زمزمې په رموزو باندې پوه دي، نو که مونږ سایل صاحب نوم یادو نو د سایل صاحب شاعري هم ښه ده، الفاظ هم اسان دي، خو د هغوی د زیاتو شعرونو یا د زیاتو غزلونو او سندرو ویلو وجه دا ده چې هغه سندرغاړو ته یوازې د هغوی شاعري نه ده میلاو، بلکې د هغې سره یو تیار طرز یا تیار کمپوز هم ورسره میلاو دی. هغوی له دغه هنر ورزي چې هغوی خپل یو غزل طرز هم جوړ کړي. نو وی پزینی شاعری کی موسیقیت وی او پزینی شاعری کی نه وی، او په بازی ټیم کې چې کلم ز وغواړم چې یو شعر له طرز ورکم نو بلاز لپی وچو ما خوان نکی، بازی یو شیر دا سیوی چه اغا زخپل یا دا بلچه اغا زر واخلم اغا داریک پا خپل جول شی، نو مونگ دا هم ویلی شو چه پا زین شایره کی ترس دوران دین خپل پروت بی، اغا که پا زمزمه که دی کلی شوی بی او که دا سی دی کلی شوی بی، خو اغا خپل یو ترس لری.
سی خود شایر پا زین که چه کم ترسی و دان سیب دا خو با یو زور ترسی پا اغا ترس که با که دشی نور سندر ویل شوی، ضروری نه ده گینی چی یو کمپوزر ده کینی و ده غزل تا ده یو نوی کمپوز چی تروسه نه ده جوڑ شوی آغا ده ورته جوڑ کی؟
دا بلکل ضروری ده، دا بیخی ضروری ده. عموما کله چی مونگا شاعران یو غزل لطرز ورکی نو شاعران اکثر دا سی وی اوس خود یلکانو کوشش شروع کرده ده چی یو چه سندری هم وی لکه زما پشانی ده شاعری سره سره، خو زیات خلک داسې دي چې هغوی په موسیقۍ نه دي پوهي، خو بیا پکې که دا تپوس مونږ چرته کې د یو موسیقار نه وکړو نو شاید چې را سره ومني چې هغوی کم طرز هغوی ته میلاو شي، نو هغه طرز هغوی لږ وړاندې رستو کې یا کوزبري کې او هغه هماغه طرز وي، خو لږ یې هغه سر و تال ته برابر کې، نو داسې هم کیدای شي. او دا هم ضروری ده چې یو نوی طرز وي، ځکه چې زما هغه سندره بالکل نه خوښیږي، که ډېر ښه هم وي که ډېر ښه الفاظ هم وي چې هغه د بلې سندرې په طرز ویلی شوي وي، نو د سندرو په حق باندې خو مې بیا دغه جدا ده. په هغې کې زه بیا شاعرۍ ته هم نه ګورم، زه طرز ته صرف او صرف طرز او میوزیک ته ګورم چې یاره د دې سندرې میوزیک څنګه جوړ شوی، ځکه چې که مونږ شاعري اورو نو شاعري بلا ډېره ده او سندرې هم بلا ډېرې دي، خو سندرې چې مونږ اورو نو هغه د یو بل سیز د پاره اورو، اده شاعرۍ د پاره زه نه اورم سندرې.
صحیح، ستا خبرې خو هم خوږې دي، خو یوازې به خبر راته کې که شاعري هم راته اورې ودان صاحب.
شاعري به ووایم، یو څه شعرونه دي ګمان کوم چې د مشال ریډیو اوریدونکو به نوي اوریدي، چې زه زندګۍ داسې زی ته وړی یم، زه زندګۍ داسې زی ته وړی یم، دا د ښه ژوندی یم خو مړی یم، او ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ورک یم د پښتون وطن وګړی یم،
ورک یم د پښتون وطن وګړی یم. ډېر ودان سه.
او تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، تاو یم د خپل ور میګا تاو یم، او یه سړی آرام میګاګه پړی یم، بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بس ته نورې نشم وړی ستړی یم، پروت یم د ژوند په شپول ریخی ریخی، پروت یم د ژوند په شپول ریخی ریخی، او ښه ښکلی رومال یم ګل کړی یم، او دالو پټی دا د دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم، دالو پټی دا د دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت ستا ودان یم نیم غړی یم،
وخت ستا ودان یم نیمګړی یم. زه خو په داد ورکولو کې ډیر تکړه نه یم، خو دا غزل ډیر ښایسته دی، او که مشاعره کې دی اورول مشاعره د لوټ کوله.
نو زه په خپله باندې زه وایم چې که انسان یا یو څوک په شعر باندې سوچ کوي او دی ورسره روان وي، نو د ده نه بیا دا نیمګړی پاتې کیږي.
ځکه ما زه خپله زنګېدم ورسره په ټالونو که نه، او ډېره ښکلې شاعري ده، د مخامخ صفت هم ښه نه وي که نه ودانه.
زه دا به په کیسې یو د ټوکې خبره هم وکړو، که دا ډېر وخت خوش چې څه شعر مې نه دی لیکلی، نو دا غزل خو زه به ویم چې نوی و خو په نوو کې زوړو، نو اکثر دی ملګری چرته زاړه شعرونه راواخلي یا زه څه زاړه شعرونه خپل وګورم، زه د هلکانو ته هم پخوا زه ډېر ښه شاعر وم.
نه تو اوس هم ښه شاعر یې او پخوانۍ غزلې دې ځینې ډېرې مشهورې شوې کنه؟
پخوانی غزل زما په خیال باندې یا خو د حالاتو سره سم هم پکې وی خو رومانی غزل هم پکې وی، نو زما په خیال باندې پښتانه دا سیدی په اجتماعي توګه باندې او زیات اکثریت پښتانه دا سیدی چې مونږه جنگونو وهلي خلک یو، مونږه غربت وهلي خلک یو، مونږه سخت او مشکلات وهلي خلک یو. نجیب امیر صاحب نو مونږ کوشش کوو چې ګورو او ګرځو چیرې څه داسې یو سیس دی، څه داسې یو ویډیو دا یا څه آډیو دا یا څه غږ دی یا څه موسیقي ده چې په هغه کې مونږ ته یو څه سکون میلاو شي. نو د انقلابي شعرونو په ځای باندې چې رومانی خلک خوښي یا د کډ سوشل میډیا خبره وکړو او د عام یو خاص سپیچ حواله سره وایو او یا د یو فنی ویډیو حوالی سره وایو، نو فنی ویډیو خلک په دې باندې زیات خوښي چې د خلکو ته د انټرټینمنت ضرورت چې کوم دی نو هغه د دې په ځای چې مطلب یو څه معلومات ترلاسه کړي. نو زه به وایم چې پښتنو سره معلومات ډیر دي او سکون چې کوم دی نو هغه لګوندي کم شوی دی، نو په دې خاطر باندې خلک د سنجیده شاعرۍ په ځای باندې مزاحیه شاعري یا لګ رومانی شاعري هغه زیات اوریدل غواړي چې هغوی ته یو څه سکون ورکړي.
صحیح. ودان صاحب داسې خو به نه وي چې څو کاله پخوا چې ودان و نو د ژوند د منډو کې دومره فعال نه، خو بس د سپوږمۍ شپې ته به کېناسته، یارانو سره به کېناسته، په مازیګر کې به چېرته یو ګوټ ته شو یا به ډېره مطالعه کوله. د نن ودان چې دی هغه په سټوډیو کې ناست وي، هغه کله رادیو پروګرامونه وړاندې کوي، کله سندرې وایي مثلا، کله د نورو پروګرامونه ایډیټ کوي. نو د ژوند په دې اوګو باندې د ژوند پیټه بار دی، نو ډېر زیات مصروف دی. نو داسې خو نه ده چې هغه ودان اوس په دې نوي دور کې له موږ نه دا رو رو ته تیږي، او هغه زمونږ چې کوم اصلي ودان دی، شاعر ودان دی، خوږ ودان دی، هغه موږ نه رو رو لرې کیږي.
نجیب امیر صاحب دا خبر بیخی سل په سل سمه ده، او زه کله کله ځان ته فکر وکم او ډیر ملګری راته وایي هم دا ستاسو په شان ملګری چې شیر ما پرې ده، نو شیر خو خیر ما پرې دي، نو زه یې نه پرېږدم، او که زه یې پرېږدم نو ما به زما په خیال نه پرېږدي. خو هغه وړاندې خبره مونږ وکړله چې کله هم کارونه ډیر شي نو یقینا چې شاعري متاثره کیږي او بلا ډیر وغواړي. نو مخکې خو به داسې و چې کله به یو څه ماحول به را جوړو، کله به سپرلی رالی، کله به خزان رالی، کله به د یو چا سره داسې څه واردات وشو د ژوند ترمنځ، د یارانو سره، د دوستانو سره، کله به خفه کړو یو څه به مولیکل، کله به خوشحاله کړو یو څه به مولیکل، کله به داسې یو څه مخې ته تیر را تیر شو چې څه به مولیکل. اوس چې کوم دی نو زندگی داسې په کمرو کې شوې ده او مصنوعي شوې ده، نو د دغې په وجه باندې فکر شاعرۍ ته نه را جوړېږي. اگر چې ډېرې داسې خبرې راشي چې زه غواړم چې یاره په دې موضوع لیکل وکړی شي او یو څه خبرې په مخې ته راشي د ثبوت په توګه باندې، خو بیا هم دلته کې چې ته شعر ته ځان جوړوي نو هلته کې یو بل پروګرام را جوړي او په هغې کې چې زما برخه کم کاري خو زما کاري بس بیا به هغې ته ورپاسي، نو چې هغې ته ورپاسي بس بیا بلته کې شعر چې کوم دی نه نیمګړی پاتې وي، نو بس که هغه بیا جړل او که خاندل مونږ ته خبر نه وي.
صحیح. خو دا ده چې ته یوازې نوم دې ودان نه دی، تخلص دې ودان نه دی، تا باندې هغه فلم ودان دی، ته چې په کومو رادیوګانو کې پروګرامونه وړاندې کې یا په کومو خلکو سره تړلې د هغوی دپاره کار کې، نو هغه محفلونه په تا ودان دي، هغه د خدای پاک ودان لري. او شاعري به هم کیږي، سړی سلیری ساتل خو په کار کې نه، د شاعري خو داسې وي دا لکه پیریان چې په چا راشي، هغه خو بیا دا نه ګورو چې ودان په سټوډیو کې دی که ودان په کار کې دی، هغه به درنه خپل کار اخلي. ودان صاحب ته خو په دې موسیقي کې هم ګوتې وهي که نه؟ نو ځینې سندرې دې وویلې، ما نه فرمایشونه کیږي چې د ودان ټپې راته نشر کړه چې په پروګرام منو کېما. نو تازه تازه د څه داسې ریکارډ کړی دی؟
نجیب امیر صاحب تازه لا په حال څه نشته دی، البته د کاروان صاحب یو غزل می ځان ته انتخاب کړی دی، خو زما یخو خوش قسمتی ده که بد قسمتی ده اوس نه پویګم ځکه چې یو خسندر چې سوق وای نو هغه ته خو بد قسمتی ویل نه دی په کار کنه زوای مو قبل سوق وای خو ځکه کما غزل هم ځان ته انتخاب کما یا کم پوک هم را واخل مچې دا بزوای ما چې سبا ګوره منو هغه چا ویلی څه خو زه ټینګې ده هم نشم زه اکثر په دغه سوشل میډیا باندې یا د فیسبوک یا د یوټیوب د لارې زه وای ما چې یاره داسې زوایل غواړم ضروری خو نه ده چې ګینه دا اغینه دی یو څوک واخلی خو خه سندره یا خه غزل غدار چې خوخیږي د کاروان سب یو غزل دی او غی ته می خیال دی چې سو ریکارد کما او هغه در سره د ملګری اوریدونکو واوري خوای دیو چې وته را جوړ شمه او چرته کې خوله غوند ریکارډینګ وته وکم او بیا به تاسو واوري نو چې کله وشي خو فل هله داسې سو ریکارډینګ یا سکار می پی شروع کړه نه دی البته ترز وغیرہ هغه د مخ کې نه جوړ دی زما چې څومره فکر دی نو د هغه کمپوز چې کم جوړ کړه دی نہ آغا اجاز و فرق سے جوڑ کر دے دا غوی دخلی نہ میوری دلے دے غوڑا مچ پہ نوی موسیقی کی زو وایا ما نخلی دیو کی چی ماحول و ترا جوڑ شی وای وایا ما
مننن اللہ دیو کی چی منگتم را و رسی تا سی وای و مخ کی تردی چی تا سی وای بل سو کی و نو وای زکا چی دا خو تا سو پہ دیر سوچ کردی او ذہن مو تا تیار کردی چی بل سو مخ کی شینو سڑی لخو غصت ورزی او شاعر خواسیم زر خپا کی پا جون کی دیر خپا کی گی دخل کو نکر لگ ودانا
بیخی نه خفکی گما او ز انتهای حساس یما سنسیټیو یما او بیا په حساس او کې میزان داسې کړه د چیزان می پکې مکمل بدل کړه نجیب امیر صاحب ز دې ملګرو ته وایم زما د ډیر خفکی دو چې ز ډیر نه خفکی گم د غي یو وجه صرف او صرف زما په خیال دا کې دي شي چې ز حیرانی گم نه کړه ډیر هم داسې لوی کارنامه وشي یا ډیر هم لوی سب بد کارنامه وشي یا ښه کارنامه وشي خو زه حیرانی گم نه او چې کله هم زه حیران شم نو زه یک دم مطلب دا چې غسیز په شوري توګه باندې ځان ته عام وګڼم چې را دا بس کیدی شي دا خو یو عام ممکن خبره ده نو کوشش می وی چې کسو ګر سکی یو زو په بازي وخت کې دا به هم پکې خبره وکړي نجیب امیر صاحب چې په بازي وخت کې د خلکو زینی عادتونه زو د هغه عادتونه نه ګڼم بلکې هغه بیماری ګڼم او د بیمار نه خو د چا ګیله نه کیږي نو زه په دې وجه نه خپکیږم عموما موږ چې خپکیږو نو هغه د نورو خلکو پر رویه باندې سړی خپکیږي یا د نورو خلکو په خبره خپکیږي او کله چې د سړی رویه ته د بیماری ښکارا شي نو بیا سړی وای چې یاره بیمار دی کنه الله دې جوړ کړي یو سړی وخاندي
شاعری د بیماری درملنه کول شي درمان سپ شاعری یا موسیقي یا هنرونه
د کولای شي کافی حد پورې کولای شي زه چې کله هم خفه شم نو اوس به دا اوریدونکو وی چې یاره لکه دا څنګه خبره ده او دا ضروری نه ده چې د بل چا د پاره وی یا کې دې هم شي زه موسیقي واورم زه دغه سره زما طبیعت زما مزاج هغه بدل شي یا دا سه ډیره ښه شاعری او دلته کې یو بل خبره په شاعرۍ کې شته دی نجیب امیر صاحب هغه هم پته نشته چې د خوش قسمتۍ نه ده که یا د بد قسمتۍ نه ده یا د دې حالاتو د وجې ده یا زمونږ ذهن داسې را جوړ شوی دی خو دلته کې چې کله هم لکه وزبه د منصور صاحب شعر یاد کم نو چې ته د منصور صاحب شعر اوري نو کته په اختر کې ولی نه ناس خو ته به خفه کیږي کته جاوید شاه درمان اوري نو دا ضروری ده دا بیا پتا باندې پرس کیږي چې ته به خفه کیږي نو زمونږ بدقسمتی دادا چې مونږ شاعری عموما داسې کړي دا زیاته شاعری د پښتنو داسې ده یا خو د پښتون وطن یا د پښتون اولس دردیدل دی نو چې بدوی شاعری کوي خامخا به دردیدلې وي خو زمونږ شاعری خفه کوون کې دا مایوس کون دا ډیر انتهایی سړی مایوس کوي نو په دغه خاطر باندې زه ویل شم چې درملنه خو کولای شي خو د زړه د دردونو د زړه د ارمانونو بلکې عام زمونږ شاعری لا هغه معیار ته نه رسیدلې لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې د موسیقۍ د لارې د ذهني بیمارانو څه تراپی کوي او یا څه علاج کوي مونږ له هغه څه شاعری نه کړې مونږ چې کله خفګان کیو نو بیا شاعری مزه کوي چې خوشاله یو چې شاعری او اکثر بیا خفکیږي
صحیح او ودان سے چولسم دردمند دے او شاعرم غزل پر درد کیوں لکھی نو درد یو پر دوشی دس سندی پکار چی دا خوشحالی غزل یو لکھو دا جوان سندر یو آئیو
نو زبا او آیا ما چی یو څو شیرونه دی نه پویګم چې دا څنګه شیرونه دی هو چې زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نه شو تللی چې زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نشو تللی، که داسې حال وي نو هلکه مخ کې نشو تللی. او دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا څوک چې وایي مشترکه مخ کې نشو تللی. او پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه بځو، پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه بځو، او پښتنو مونږ د بیټکه مخکې نشو تللی.
ډېر ښایسته.
او د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوهه دي، د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوهه دي، لاس کې مونږ نه نو ځکه مخکې نشو تللی.
ډېر
د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوه دي، لاس کې مو نشته رڼا ځکه مخکې نشو تللی. او اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، او دا چا ویل چې لاټکه مخکې نشو تللی. او کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی، کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی، د ژوند په لاره بې درکه مخکې نشو تللی. او مینې ته وقف ته کار پرې د نفرت شوی دی، مینې ته وقف ته کار پرې د نفرت شوی دی، او ودانه نور په دغه ځمکه مخکې نشو تللی.
ودانه نور په دغه ځمکه مخکې نشو تللی. ډېر ښکلی غزل د ودان اتمانخیل. او درنو اورېدونکو، تاسې مشال راډیوي مجله اورئ، ودان اتمانخیل سره مېلمه دی، خوږه خوږه شاعري راته اورئ. ودان صاحب، د چاپ او ناچاپ کتابونو پوښتنه که درنه وکړو، زموږ اورېدونکي به ځینې تاسو په اړه کې معلومات لري، ځینې به یې نه لري، په دې اړه کلک معلومات ورکړه.
نو دا خو مونږ وړاندې هم ویلي یو، بیا هم هغه زړه خبره ده چې زما یو کتاب په 2015 کې چاپ ته دوه پیری چاپ شوی دی، او اوس زما په خیال چې په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په دکان کې څه په مشکله غوندې ملاویږي، غوږونی سه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او باقي ناچاپه شاعري، نو یو کتاب مې د شاعرۍ هم ناچاپه پروت دی چې هغې ته ما فلحال نوم دا بدلیدی هم شي چې ځان ته پکې وګوره هنداره ده. نو دغه داسې دی چې مطلب ناچاپه دی، چاپ کولی شو چرته کې را روان وخت کې. او درې څلور کتاب شاعري چې کومه ده، نو هغه زما د امیل خپرونې چې کومه زه د یو ریډیو نه کوم، نو د هغې د لارې څه اورېدونکو لیکلې ده او هغه یې راته رالېږلې ده. نو د هغې څه 15-20 غزلې داسې دي، او په هغې کې د 80 نه زیات نظمونه داسې دي د سلګونو شاعرانو چې هغه هم زما سره هغه لیکل پراته دي. او خیال مې دی چې یاره داسې امیل نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3 او داسې یو څه سلسله تیرا جوړ کړو، خو خدای دې وکړي چې وخت ولرو.
صحیح، او وخت توره بلا ده چې تیریږي، د هیچا انتظار نه کوي. زموږ د دې خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ودان اتمانخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک مینه مو کړله. یو غزل برته بلم وای، بیا به خدای پامانی کو.
نجیب امیر صاحب، تاسو نه هم مننه چې وخت راته وار په وار راکوي. او زه به یو څه شعرونه وایم چې دا یو څه زړه شعرونه دي نجیب امیر صاحب، چې راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، او جړه را لرازي زړه مې راډک ته محترمه. راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، جړه را لرازي زړه مې راډک ته محترمه، او د ګل په شان ورور مې را نورک ته محترمه، او ستا په کتابچه کې درک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره څه بل څه بل څه شک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره سبل سبل څه شک ته محترمه. او منم برید مې په نو کاغذاتو کې تورخم دی، خو زاړه کاغذاتو ګوره اټکه محترمه. او شیر پکې و چې زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، نیوله دې په لاسو کې ټوپک ته محترمه. او ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، او په لوبه باندې پوی دی دا هلک ته محترم.
ډیر ښه ودان سي ودان اوسي سمسور اوسي او ګلاب ګلاب اوسي ډیره زیاته مننه چې مینه دې وکړله راغلی دا محفل د سندریز کو خپل خیالونه د شریک خپل نوی او زړه شاعري دی ولور ویله ډیره مننه
خوشاله حسین نجیب امیر صاحب نو کله کله ستاسو یو څه اوریدونکي د مشال رادیو هغه ماته ستاسو غږ راولېږي زما تذکرې پکې راولېږي زما سندرې پکې راولېږي او په خصوصي توګه باندې منګل جان ابراهیم منګل نو هغه ته هم ډېره مینه ټول اوریدونکو ته هم ډېره مینه او هغه خصوصي دی نو بس کم یاد کو دا نور اوریدونکو وایي چې مونږ نه یادې هغه پکې یاد کو ستاسو د ټولو نه ډېره مننه ستاسو د ټول چې څومره ټیم دی هغه ته هم سلامونه باچا صدلیتا او ستاسو ډېره مننه نجیب امیر صاحب چې مال کله کله وخت راکړي او د مشال اوریدونکو ته میغه ورسوي خوشاله اوسې
ډېره مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږی تربلې ونه پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خاډه آباد سه در بچا پامن
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.